شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تختیګی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط مطالب لرو وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 انتخاباتو ته کاندید کړ د افغانستان حکومت ویلي دی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د ترسره کېدو لپاره پرمختګونه شوي دي په دې اړه به هم واورئ خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوو مرستیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل نوم ثبت کړي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو برید کړی او طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هیواد په پلازمینه کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته 3 ملي ماتم اعلان کړی په مکری بشپړو خبرونو ته محمد حنیف اتمر نن اعلان وکړ چې له خپلو دوو مرستیالانو سره به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې شامل دي د ښاغلي اتمر مطبوعاتي ټیم ویلي دي چې د حامد کرزي په ګډون د هیواد مطرح جهادي او سیاسي مشرانو د دې ټیم ملاتړ کوي په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کاروان وسلوالو طالبانو حمله کړې او سرتیری یې په جګړه اوښتي خو وایي پکې درنه مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې ده له دې مخکې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي نن سهار رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ادعا کړې وه چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فیض آباد دښته کې د حکومت پر یو پوځي کاروان حمله کړې چې د ده په وینا ګڼ دولتي وسایل او وسایط یې له منځه وړي او لسګونه افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولي د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل په فاریاب کې پر یو پوځي کاروان وسلوالو برید کړی خو مرګ ژوبله پکې طالبانو ته اوښتې
د بادغیس ولایت په اب قبري ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي د دې ترڅنګ په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټر سایکل او لسګونه میله وسله هم له منځه وړل شوې
ویل کېږي چې دا نظامي کاروان له میمنې څخه مزار شریف ته روان و چې د شیرین تګاب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شو د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبې ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 80 وسلوال وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي دي دفاع وزارت نن سهار په یوه خبرپاڼه کې وویل چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تېرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار کاپیسا پکتیا غزنی اورزګان کندهار بادغیس فاریاب او ځینو نورو ولایتونو کې اړولې ده دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په دې ولایتونو کې د پرون رئیس شپږ تعرضي عملیات یو نوی ځانګړي د کومانډو عملیات او 13 هوایي حملې د وسلوالو پر ځالو او پټنځایونو کړي دي د حکومت وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې دیموکراتي سیالې نانسی پلوسی د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړي دي راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د میرمن پلوسی هیئت د سفر لپاره تیاری نیوله ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یوه لیک کې ولیکل د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی د امریکا یوه برخه حکومتي ادارې ځکه بندې شوي دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره تر 5 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غوښتي دي، خو دیموکراتان یې له ورکولو ډډه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع د سیستم د څېړنې د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال په راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کېږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ترامپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحد ایالاتو له خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د کولمبیا حکومت تیر ماښام د دې هېواد په پلازمینه بوګوتا کې د یوې موټر بم چاودنې وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. د کولمبیا د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ په تعلیمي برخه کې وشوه، یوویشت کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. دا په تیرو شپاړسو کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د دې هېواد دفاع وزارت ویلي په دې تروریستي برید کې 80 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارېدلي وو. د کولمبیا پولیسو ویلي په چاودنه کې خپل بریدګار هم وژل شوی او روغتون ته له انتقال شویو ټپیانو څخه 50 کسان له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د جمهور رئیس اشرف غني د ملي امنیت پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر نن د یو شمېر سیاستوالو په ملاتړ د ولسمشر د انتخاباتو لپاره خپل ټیم معرفي کړه. البته د تروسه پورې رسمان ځان نه دی کاندید کړی. په دې خبرونه کې مو د ولسمشر د ویاند هارون خان سوري څرګندونې هم راخیستې دي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی.
مذاکرات اخر کې ده، تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولی ان شاء الله امیدواري هم شته او پرمختګ هم شته.
په کندهار کې خلکو پر طالبانو ژغ وکړ چې سولې ته مخه کړي. خوستوالو هم د سولې ناره جګه کړه. تر وی بچې د ازادي راډیو لروانه خبرونه یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي. مخکې مو د خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر رسمان ځان کاندید کړی دی، خو دا خبر باید تصحیح کړو چې د خپل انتخاباتي ټیم اعلان کړی دی او رسمان تر اوسه پورې لا ځان نه دی کاندید کړی. کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان څخه نور معلومات اخلو چې د شاغلي اتمر په انتخاباتي ټیم کې کوم کسان دي، کوم کسان معرفي کړی دی. افغان صاحب
شبر سپتاسي او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې رسمن خپل انتخاباتي ټیم معرفي کړ. په دغه انتخاباتي ټیم کې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال په توګه، همدارنګه د ترک تبارو لقام څخه محمد عالم سایی هم په انتخاباتي ټیم کې شامل کړ. دوی خپل هغه انتخاباتي ټیم تړون هم لاسلیک کړ چې مخه کله چې دوی وایي موږ بریالي سلو لمخه به دغه ریاستي نظام چې د پدغه کې د ننه د صدرات پوس را منځته کو. البته حقوقي د ریاستي نظام د بدلون خبره په کله کرا د کړه، هغه د خپل مخالفینو تبلیغات او بل همدارنګه په دغه تړون کې راغلی وکړه چې دوی انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی ده بریالی سينو د خپل د اساسي قانون تعدیل لمخې به د ریاستي نظام لپاره یو بل هم مرستيالي چاره د ترتبار د قوم لپاره لامس تکړي خو مخکې لاغینه چې هم دغه اساسي قانون تعدیلیږي، هم دغه محمد عالم سای چې هم دغه پوس لپاره السلام الله لوړان دغه رسوي ده، هم دومره صلاحیتونو به ولري لکه اوس مهال چې یو د جمهور رئیس یو لمړی مرستیال لري. دوګ دې خبرې وکړ خپل پلویان ته هم درنګ ویل چې په خپل انتخاباتي ټیم کې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه هم درنګ شاوخوا شل سیاسي جهادي څيري، البته د پخواني حمید کرزي پر دوی نمراتړ کوي. د خپل بهرني سیاست په اړه همدارنګه د راتلونکي حکومت د امنیت په اړه باندې، د حکومت د جوړښت په اړه باندې سرګندونه وکړي، د سولې په اړه مې خپل سرګندونه درلې. پوسنی حکومت یې تون انتقادونه وکړي وو چې اوسنی حکومت د ځینو کسانو لخوا انحصار شوی ده. البته داسې حال کې چې یو کس ورځي د چا نوم وانه خیس، خو دغه ټیم یاد کړو اوسنی حکومت ټیم چې توهینېږي، موږ به د ملي وحدت لپاره واقعا کار وکړ. همدارنګه د خپل خبرو کې د سولې ته هم اشاره وکړه، وی ول چې امریکا نه غواړو او د حکومت لاټړې د سولې هڅې روانې کړې، موږ نه ملاتړ کوو، خو د بین الافغاني خبرو لپاره باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه مساعده کړي. همدارنګه د انتخاباتو په اړه ویل چې حکومت نه مغوښتنه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو استقلالیت ته احترام ولري. هغه بیا هم ویل چې حکومت تل په خپل سر باندې کله د سپتنام پروسه وګدي، یو همدارنګه کله د انتخاب جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدلی دی، ویل چې اوسنی نظام او حکومت باید د انتخاباتو استقلالیت ته احترام ولري. حنیف اتمن وروسته د هغه لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د دوی په راتلونکي نظام کې به ښځو ته ځانګړي ونډه ورکول کېږي. د لوړاندې دعوه وکړه چې د دوی ټیم ځکه بریالی ټیم ده چې په دې کې د افغانستان د پراخو او بېلابېلو قومونو پیاوړي او مطرح سیاسي څېرې نمایندګي کوي. شبر صاحب د دولو وړ ده چې نن شاوخوا 12:30 تر 1:00 پورې دوی ته وخت ورکړل شوی ده چې دوی لاړ شي د انتخابات خپلواک کمیسیون کې رسمان خپل ځانونه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره کاندید کی. بلش برسه
افغان صاحب، د نورو کاندیدانو په برخه کې تاسو معلومات نه دي ترلاسه کړی؟ البته دا خبره ډیره واضح هم نه وي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې شای جن نور کسان هم د نن ورځ په ترڅ کې ځانونه ثبت کړي د ولسمشر د انتخاباتو لپاره. بله
بله، انتخابات خپلواک کمیسون مرستیال ویان نادات ازادي رادیو ته ول موسره په خبرو کې ول چې ټاکل شوی د نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ل خپل ټیم سره راځي ځانونه ثبت کړي، خو تر اوسه پورې دا چې راځي یا نه راځي په دې اړه څه نه دی ویل سوي. خو انتخابات خپلواک مسن تر ورځې ویل هم درنګ ویل چې یو نور یو شمیر نور سیاسي مطرح تیری هم راځي، خو دا تل داسې اوازي چې نن فلانی راځي ځان سمته نن فلانی انتخاباتي ټیم راځي، بیا غو دوه ورځې درې ورځې شاته غورځيږي، خو دوی مطمئن نه دي. او ټاکل شوی نن ښاغلی اتمر چې خپل مې ویل نن به ځان سپتي ځان ثابت کړي، دا چې نور څو کسان دي کوم انتخاباتي ټیمونه دي په دې اړه باندې اوازي ته خو رسمن انتخاباتو کمیسیون ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
رحمت الله افغان مننه. البته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو لپاره وروستۍ نیټه د یک شنبه ورځ ده، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون هم ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې دغه کمیسیون یو ویان وویل چې له خلکو یې هیله وکړه چې ژر تر ژره ځانونه ثبت کړي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی کارونه بیا زیاتیږي او د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې هم لا تر اوسه پورې رسمن نه دي اعلان شوي. خو دغو انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د پخوانۍ ژمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخوانۍ پریکړه ټینګار وکړي. د دې کمیسیون مرستیال همیرا حکمل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون د کابل رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه دوی ته لازم اسناد نه دي ورکړي. په دې اړه تفصیل له یوسف خان زدرانه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې 95% چانس دی شته چې دا کمیسیون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حقمل وی مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو لبه د مرغه د موافقه لمخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنیم.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خبري غونډه کې وویل چې دا پریکړه یې له ډېرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون له مخې وکړه. دغې پریکړې له ځانه سره بېلابېل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا یوه سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغې وروسته د جمهور رئیس د دویم رسیال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی د اسنادو او شواهدو له رای کولو سره دې ته حاضر دي چې له خپلې پریکړې پر شا شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستي ګواښ په غبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډېر معلومات ورکړي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له غوښتنو ډېر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ د دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوې چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه بي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډېرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسیونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بېلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په ارتباط مو د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون شکایت اورېده. د زما رایه زما حق پروګرام چې په روانه خپرونه کې په دومه برخه کې وړاندې کوو همدا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپلې ډیموکراتي سیالې نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوځي الوتکې ورکول رد کړی دی. راپورونه وایي ټرمپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشر نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه، خو پرې نه ښودل شوه چې روانه شي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله، پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یوه لیک لیکلي د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک ویلي دا چې د امریکا 800,000 کارګران تنخوا نه ترلاسه کوي. نو د لیکلي دي چې زه د عیني خبرې راخلم، وایي زه ډاډمن یم چې تاسو له دې سره موافق یاست چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم لیکلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې پرچاوي پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولی شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي، یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي.
بله سروان صاحب، د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی؟
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه په ټپه ولاړه ده. د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړیدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 15 میلیارد ډالر چې د غوښتې دي هغه نه تصویبوي، خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړیدو ته ضرورت نشته. له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی.
سروان سب نانسی پلوسی چو ویلی دی او ترامپ لقانونی ارخه دا کار کولیش؟
ولسمشر ترامپ د امریکا د پوز اعلی سر قمندان هم دی او طبعا چې دا واک لري. خو نانسی پلوسی تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر یې ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دي ویلي. د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل و بش روزی تا دوام وکری و غزیشی. داد امریکا پا تاریخ که دا حکومتی دارو دا تردکیدو تر طولو اجده موده بلل کیشی.
مننه دا ازادی رادو پا روان خبرونه که براندی دا افغانستان پا نور موضوعاتو تا مخه که و دا افغانستان دا انتخاباتو دا اولسی جرگی دا انتخاباتو پا ارتباط دا زمارا زما حق پروگرام که بحث لرو او حل تا دا کابل دا انتخاباتو دا ابتدائی نتیجو پا ارتباط راپور هم راندی که.
آزادی رادیو تغوغونی سی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
افغان حکومت لطالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلې دو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړی. د ولسمشر غنی ویاند هارون خانسوري ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم د افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې ده. تفصیل له کابل د واصل وصال پوراپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو له واشنگټن سره د مذاکراتو د ودرېدو ګواښ کړی، افغان حکومت په مختلفو کچو کې د دغې ډلې له رهبرۍ سره د اړیکو د دوام خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخنسوري په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هم د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي.
مذاکرات اخر کیدون کیدی طالبان هم تمایل لري او افغانستان حکومت به قید شرط اعلان کړی دی. تاریخ او ځای تر اوسه معلوم نه دی، ولی ان شاء الله امیدواری هم سته او پرمختګ هم سته. تر دې حد دومره ویلی سو چې مستقیم مذاکرات هم شروع سي او د پروسه به ان شاء الله د ټولو په دوا سره او په تدبیر سره به کامیاب سي.
دی وایي که طالبان د جګړې د ختمولو او د هیواد د پرمختګ لپاره رښتینې اراده لري، نو حکومت سره دې د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی چخنسوري وایي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کورنۍ او نړیواله کچه اجماع موجوده ده او سیمه ییزه اجماع هم رامنځته شوې ده. نوموړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري، خو د افغانستان او امریکا حکومتونه د دغو اندېښنو د هواري لپاره هڅې کوي او دغه اندېښنې په دومره کچه نه دي چې د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر ویان که څه هم د افغانستان په قضیه کې په فکري لحاظ د پاکستان د بدلون خبره کوي، خو وایي چې په دې برخه کې تر دې مهاله کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. طالبان تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو له امریکا سره یې استازو څو ځلې خبرې اترې او لیدنې کړي دي. خو دغې ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي که امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو موضوع په اصلي مسلې بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اړیکې ختمې کړي. په دغه اعلامې کې راغلي چې امریکا د قطر په ناسته کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکو ناستو کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په موضوع بحث کوي، خو د دغې ډلې په خبره امریکا اوس د دغو بحثونو اړتیا نه ویني. زلمی خلیلزاد تر دې مهاله درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي او په پرله پسې توګه د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د دغه هیواد هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د زمینې برابرول دي، سو دوی خپلو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې انتظار خادم وایي افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بله لار نه لري.
اکل اسکار د افغانستان په جګړې کې د سیمې هیوادونه غاړې ته شوي وو، یا د غوښتنه یا هم د امریکا سازي ایجاب دا کو چې هغوی به د افغانستان مسله کې نه وي. اوس نو د چین مسله، د پاکستان مسله، هندوستان د دغې پیچلي پروسې یوه برخه ده. بیا دا ده چې صلح د هغوی له حضور او ملاتړ نه راځي او یا کم راشي نو ثبات کې نه وي. پنیک پال باندې نسما، البته زبیدوم چې ناوخت دي، البته موږ ډیر ډېر وخت راي کړی دي، ولې په سیمه کې یو تجمهور رامنځته شوی ده، تعهد رامنځته شوی دي.
د نوموړي په خبره د سیمې هیوادونو امریکا اوس دا درکړي چې د افغانستان قضیه پرته له سولې بل لار نه لري او د جګړې دوام د سیمې ونړي په زیان ده. د زیاتوی چې طالبان هم سولې ته باور مندي، خو د سولې خبرو ته نه حاضرېدل د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دی. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو د ولسمشر غنی د ویاند هارون خان سوری په وینا واوریدل چې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره هیلې په زیاتېدو دي. بل لور ته د سولې ولسي حرکت غړو یو ځل بیا له ښکېلو غاړو په کندهار کې د اوربان غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل له صادق رښتینی څخه.
له هلمند څخه د پاتېدلې سولې ولسي کاروان سلګونو غړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د سولې اوربان رامنځته کولو په موخه لاریون وکړ. له دوی سره چې په لاریون کې د کندهار اوسېدونکو ملتیا کول، د جګړې لشکېلو غاړو یې وغوښتل چې سوله وکړي او روان تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ولسی حرکت یو غړي بچا خان مولاداد وویل چې د اوربند رامنځته کولو په نیت د هیواد په لویو ښارونو کې سوله ییز لاریونونه پیل کړي او غواړي له دې لارې تشکیل غاړو پورې د سولې غږ او پیغام ورسوي.
نور د افغانان نه وژني، ټول خلک اوربند غواړي. نن په خوست کې، په ننګرهار کې او په کندهار کې دا د لاریونوستو، دا خلک یوازې اوربند غواړي، دا یوازې سوله غواړي. سوله د دوی حق دی، اوربند د دوی غوښتنه ده، باید وی مني. راتلونکي کې به په نور ولایتو کې لاریونونه کې چې بالاخره به ورځ شهیدان چې په څلور دېرش ولایتو کې خلک غږ پورته کړي او د اوربند او سولې غوښتنه وکړي.
د سولې ولسي کاروان غړو د لاریون په پای کې یو شپږ ماده پریکړه لیک هم ولوست چې پکښې تر ډېره د جګړې پر ختمېدو او سولې ټینګار سوی وو. د ولسي حرکت غړي پر داسې مهال د جګړې لشکېلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د اسلام آباد په سفر بوخت دی.
په کندهار کې د سولې ولسي حرکت پر اوربند ټینګار وکړ، خوستیانو هم پر سولې ټینګار وکړ. له خوست نه نجیب الله الوخیل.
دا د هغو سلګونو لاریونوالو شعارونه دي چې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار په مرکزي واډ کې د یو اعتراضیه لاریون له لارې د بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه وکړه. یاد ولسی لاریون چې د سولې د ولسی حرکت په بلنه جوړ شوی وو، ویناوالو پکې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای خپلو افغانانو سره خبرو اترو ته تیار شي. حاجی محمد نیکزاد چې د کندهار ولایت اوسیدونکی او د سولې د ولسی حرکت له مشرانو څخه د آزادۍ راډیو ته وویل، دوی سره د جګړې ټولو خواوو د سولې غوښتنه منلې ده، خو یوازې طالبانو ځواب نه دی ورکړی.
موږ د ټولو اړخونو سره خبرې کړې دي. یو د طالب ورور اړخ پاته دی، طالبانو ته هم موږ غږ کړی دی، اته میاشتې نه میاشتې کېږي او دوی ته موږ خطونه لېږلي دي، دوی ته موږ سپینجرې لېږلي، خو دوی جواب نه دی راکړی. نو ځکه اوس موږ د اعتراض په شکل په درو ولایتو کې، ننګرهار، کندهار او خوست کې، تر څو دوی ته بیا هم موږ د ولسونو د لارې دا غږ ورسوو چې د ولس سره کښېنئ، ولس د دې حق لري چې تاسو ورسره کښېنئ، د هغو درد واورئ، مجلس ورسره وکړئ.
څو میاشتې وړاندې په خوست کې هم د سولې په پلوۍ یو حرکت پیل شو چې بیا وروسته د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یوځای شو. د یاد حرکت یو تن خوستوال غړی سمیع الله همدرد وایي چې که په خپل افغانان د سولې لپاره یو لاس نشي، نور خلک د ولس ته سوله نشي راوستلی.
د خوستیو ځوانانو مې دا هیله ده چې په ډېره ونغاړي، کمرو چې ټول مړه شو آسو مم نه پرېږدي، کنی سوله خو به راولو، پاتې نسلونو ته خو به نه وشرمینده.
بلخوا د خوست اوسیدونکي هم د سولې لپاره دا ډول ولسي حرکتونه ګټور بولي او وایي چې په دې سره نړیوال حکومت او طالبان مجبوریږي چې د ولسونو د سوله غوښتنې غږ واوري.
زه ملجان ګرباز د شخمی کلي اوسیدونکی، دا حرکتونه خو ډېره پیدا لري که نه، دا نړیوال مجبوره کوي چې خبرې وکړي. طالبان مجبور کولای شي ولس خلق چې دغه غوښتنه دی ولس خلق ومني.
زه بختور خان سوله افغانان وروستای شي، نه حکومت وروستای شي، نه امریکایان وروستای شي، نه طالبان وروستای شي، دا سوله د عام خلکو، ځکه متضرر هم عام خلک دي.
یاد دیوی د سولې ولسی حرکت په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او سولې په خاطر نه همیاشته وړاندې له هلمند خپل خوځښت پیل کړ او بیا یې نړیوالو حکومت او طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو په خاطر د کابل په شمول څو ولایتونو ته سلګونه کیلومتره پلي مزلونه وکړل. د یاد حرکت مشران وایي که وسله وال طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر نشي نو دا ډول ولسي لاریونونه به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي.
آزادی رادیو.